په افغانستان کې طالبان حکومت وایي چې د ریاست له وزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د پاکستان له دفاع وزیر خواجه محمد آصف سره چې د یو جکپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ کابل ته تللی وکتل. د طالبان تر کنټرول لاندې د بختر خبري اژانس راپور له مخې په دې کتنه کې د دوه اړخیزو اړیکو، سوداګرۍ، سیمه ییز اتصال او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو د پراختیا پر موضوعات خبرې وشوې. د خبرو له مخې ملا برادر پر دې خبره ټینګار کړی چې افغانستان او پاکستان دوه ګاونډي هیوادونه دي او باید له یو بل سره اړیکې ولري. ملا عبدالغنی برادر پر دې خبرې ټینګار داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې د څو سرحدي پیښو او په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې د حضور په اړه د اسلام آباد د اتاو پر سر د دواړو لورو ترمنځ اړیکې کړکیچنې شوې دي. د افغانستان بانک چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی، د افغانستان د کنګل شوو پیسو په اړه د یوه امریکایي قاضي د پریکړې هرکلی وکړ. د نیویارک د مهانتن سیمې یوه قاضي جورج ډانلز پرون پریکړه وکړه چې د افغانستان له کنګل شوو شتمنۍ 3.5 میلیارد ډالر به د سپتمبر 12 د پیښې قربانیانو ته نه ورکوله کیږي. ښاغلی جورج دې ټکي ته چې متحده ایالاتونه د طالبانو حکومت په رسمیت نه ده پیژندلی اشاره وکړه. ویل د امریکا محکمې په اړه د پریکړې صلاحیت نه لري. نوموړي قاضي ویلي دی چې د سپتمبر 12 په قضیه کې باید طالبان مسؤول وګڼل شي، نه د افغانستان پر ضد د جمهوري نظام یا د هیواد وګړي. د افغانستان مرکزي بانک دغې پریکړې په غبرګون کې یوه اعلامیه خپره کړې او پکې ویلي د افغانستان شتمني د افغانانو پانګه او د قانون مطابق د افغانانو د پولي ثبات او د مالي سیستم د پشتوانۍ لپاره په نړۍ کې استفاده کیږي. د هغه شمیرو له مخې چې نن خبرې شوې په اروپایي ټولنه کې تیر 2022 کال نږدې 1 میلیون کسانو د نړیوال خوندیتوب لپاره غوښتنه کړې ده. د پناه اخیستلو لپاره په دومره شمېر کې غوښتنې د 2015 او 2016 کلونو ترمنځ د کډوالو د بحران راهیسې نه دي لیدل شوي. د پناه غوښتونکو لپاره د اروپایي ټولنې ادارې وویل تیر کال 9,068 پناه غوښتونکو له ناروې، سویس او د اروپایي ټولنې له 28 غړو هیوادونو څخه د پناه اخیستو غوښتنه کړې ده چې دا د 2020 کال په پرتله په 50% زیاتوالی ښیي. په دې کې له 4 میلیونو زیات هغه اوکراینیان نه دي شامل چې اروپایي ټولنې په موقت توګه منلی دي. د سوریې له وګړو وروسته افغانان دویمه لویه برخه ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د امنیتي، بشري او اقتصادي ستونزې له کبله د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته د پناه غوښتنه کړې ده. او د امریکا ولسمشر په اوکراین کې د جګړې د کلیزي په درشل کې د خپل روسي سیال د څرګندونه په وړاندې خبرګون وخوت. ولادیمیر پوتین ویلي چې د دوهم کال لپاره به هم دغه جګړه وغځوي. جو بایدن د پولند په پلازمېن وارسا کې په وینا کې ویل چې پر اوکراین د روسي یرغل بعد نړیوال ائتلاف په وړاندې چې د کیف ملاتړ کوي له ماتې سره مخامخ شي. د امریکا ولسمشر پر اوکراین د روسي د یرغل نوې کلنۍ کلیزي په درشل کې له دې هیواد څخه پر یوه پیاوړي او دوامداره ملاتړ ټینګار وکړ. بل سبا د فبروري څلورشتمه پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل یو کال پوره کیږي.
د زهرو کاروان د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خپرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خپرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. سیګار وایي په افغانستان کې له نشه یي موادو سره مبارزه د نړیوالې ټولنې اساسي لومړیتوب دی.
د سروي او تحلیل ریاست ولایتي مجرانو په تخنیکي او مسلکي کارو کې ستونزې درلودې. د هغه ستونزو د لرې کولو لپاره موږ په پلان کې د دې د ارتقای ظرفیت لپاره دا پروګرام په پام کې ونیوی.
په یو بل راپور کې به واوري چې د درملنې د خدماتو نشتوالی معتادې امیدوارې میندې او د هغوی ماشومان له خطر سره مخ کړي دي.
د ښځې باید په شفاخانو کې ولادت وکړي. ول شدید د احتیاط دوره کې ده. د کمخونی مقاومت ډیر کته یي. معتاد ښځې ډیر به ستونزې لري، نشي کولی چې دغه درد تعامل کړي.
دا چې ډیری معتادین له درملنې وروسته ولې بیرته نشو ته مخه کوي، په دې اړه له محمد حنیف پوپل سره مرکه لرو.
دوی خکیږي نه خکیږي په دنه چې جامعه منتنه ده. جامعه چې منتنه وي موږ څومره تداوی کوو چې باندې وځي بیا مواد مخدر پر دسترس کې وي بیا هم داسې کیږي.
د ضیا الرحمن په نوم یو معتاد وایي چې له درملتونونو څخه له نسخې پرته درملو معتاد کړم.
کوم نو کپسول په حساب لغه ته پریګبلین څورته وای تقریبا شپږ نیمه مخکې هغه باندې روګر سوم شکل دوا شرکت تر اول وخت به پریمان او مسره
او د پروګرام په پای کې و پزړه پورې ډراما لرو.
عائشه جانې.
بله قومندان صاحب.
د دې ملاصه د کورانه ته رامونه خلاص ک الله سونه وروتړه
په دوار سرګو قومندان صاحب.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړې څارونکو اداره یا سیګار وایي چې د کوکنارو اوسنی فصل به له نشئی موادو سره د طالبانو د حکومت چلند روښانه کړي. سیګار په خپل تازه راپور کې د امریکا کانګریس ته لیکلي چې د نشئی موادو له عوایدو سره د طالبانو پخوانیو اړیکو ته په کتو سره په بشپړ ډول د نشئی بوټو کښت او نشئی موادو تولید بنه کول به د هغوی لپاره ناوړه اقتصادي پایلې ولري. د طالبانو حکومت تازه ولایتي ټیمونه جوړ کړي چې د نشئی بوټو د کښت سروې وکړي. د موضوع نور تفصیل به زموږ له همکار څخه واورو.
د افغانستان د بیا رغونې دپاره د امریکا ځانګړې څارونکې ادارې د امریکا کانګرس ته تازه یو راپور استولی دی. په دې راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د کار په روان فصل کې هم کوکنار کرل سوي دي. سیګار ویلي که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی دی، خو د طالبانو د حکومت مقامات د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید په اړه بېلابېل نظرونه لري. په دې راپور کې راغلي چې د روان فصل تریاک د ثور په میاشت کې ټولیږي او دا فصل به له نشئی موادو سره د طالبانو د حکومت چلند روښانه کړي. سیګار د نشئی موادو له لارې د طالبانو پخوانی عوایدو ته په اشارې سره ویلي چې سمدلاسه د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید منع کول به هغوی له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. سیګار د امریکا کانګرس ته په لیږل شوي راپور کې ویلي که څه هم واشنګټن له 2021 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې په مستقیم ډول د کوکنارو د کښت څارنه نه کوي، خو د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې یا UNODC سره په ګډه همکاري د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید وضعیت څاري. د امریکا له نشئی موادو سره د مبارزې او قانون عملي کولو ادارې له 2022 میلادي کال د لومړي وختونو څخه بیا د دسمبر د میاشتې تر پایه پورې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید په اړه د سروې په برخه کې تر 25 میلیونو ډالرو ډېرې پیسې لګولې دي. د یادونې وړ ده چې د دې پیسو ډېره برخه د UNODC ادارې لخوا مصرف شوې ده. د سیګار په دې راپور کې تر ډېره حده د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې پر هغو شمېرو تکیه سوې چې سږکال د عقرب په میاشت کې خپره سوې وه، خو هغه وخت د طالبانو حکومت د دې سروې پایلې رد کړې او غوښتنه یې وکړه چې باید دا ډول سروېګانې له دوی سره په همغږۍ ترسره سي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت تازه د سروې لپاره ټیمونه جوړ کړي دي. په پام کې ده چې دا ټیمونه به په ولایتونو کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي. له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت د سروې او تحلیل رئیس عبدالحق متی وایي چې د دوی کارکوونکي د سروې په برخه کې پوره روزل سوي او کافي مهارتونه لري.
د سروې او تحلیل ریاست ولایتي مجرانو په تخنیکي او مسلکي کارو کې ستونزې درلودې. د هغه ستونزو د لرې کولو دپاره موږ په پلان کې د دوی د ارتقای ظرفیت لپاره دا پروګرام په پام کې ونیوئ. دوی ته د ارس او د جایس په برخه کې کافي زده کړې ورکول سوې. د GPS استعمال ور زده کړل سو.
د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې اوس هم په افغانستان کې د 10 میلیونو په شاوخوا کې افغانان د خوړو په برخه کې مرستو ته اړتیا لري. سیګار د کوکنارو د کښت او تریاکو راټولولو په برخو کې د سلګونو زرو خلکو مصرفیات په اشارې سره وایي چې د بزګرو دپاره د کار زمینه نه برابرول او د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه چمتو کول به بېوزلي نوره هم ډېره کړي. دا اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو راهیسې 10 میاشتې تېرې سوي دي، خو په دې موده کې د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې د بدیل کښت په برخه کې له بزګرو سره مرستې وکړي.
درنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ډاکټران وایي د درملنې اسانتیا ونه درلودل ځینې معتاده امیدواره میندې او د هغوی په ګېډه کې ماشومان له خطر سره مخ کړي دي. دوی زیاتوي چې د معتادو میرمنو د درملنې مرکزونو کموالی د دې سبب سوی چې دا میرمنې د لنګون او اعتیاد دردونو ته پر یوه وخت اوږه ورکړي. ځینې معتاده میرمنې وایي چې دوی مخکې هم د اعتیاد له امله ماشومان نقصان کړي او اوس بیا د ځانو او خپلو ماشومانو په اړه اندېښمنې دي. په دې اړه به نور تفصیل په دې راپور کې واورو.
شاورم خسرم ال خوشیم هم شده نمیه چیزا
تلور میشته کیگی چی معصومه امیدواره ده داد بل خلیت له یویلی د سیمه څخه کابل تراغلی ده دا متاده میرمن غواړي ډاکټران مشوره ورکړي چې د امیدواری په بهیر کې څنګه خپل ځان او معصوم له نشو څخه وساتي معصومه وای چې یو ځلې درملنه شوي خدا چې د دې د خاوند په ګډون د کورنۍ ټول غړي متادان دي نو دا هم بیرته متاده شوې ده اوس نشي کولی چې سملاسي په لنډ وخت کې نشه پرېږدي
تقریبا دو سال میشه عروسی کردیم بعد از
نه دید و کلکی که چه واده میکرده ده تر واده عروس تا می میره خسر لیورونو پولو ده خیشه نشکه وله میره می مجبوره کلما او ویده باولم ویل تا هم نشه اکره تا تر مکنه چه نشه نکوی یو کلکی که چه ما هم لدوی سره ده خیشه نشه اکره هیچ می نخورله لهم ده ملمه ماشون نقصان کرد
افتار
د طالبانو د حکومت د اطلس میشتنی واکمنۍ په بهیر کې د متادینو د درملنې تر څلوېختو ډیر مرکزونه تړل شوي چې په دې لړ کې ځینو مرکزونو یې د متادو ښځو ماشومانو درملنه کوله د متادینو د درملنې مرکزونو کارکوونکي وایي چې د متادو ښځو لپاره د روغتیایي اسانتیاو نشتوالی په تېره بیا متادو امیدوارو میندو او د هغوی د ماشومانو ژوند له خطر سره مخ کړی دی د متادینو د درملنې او مرکز کارکوونکي ډاکټر شینکی مینوال وایي چې امیدوار متاده مور په هر حالت کې د لنګول لپاره په یو روغتیایي مرکز کې بستر کېدو ته اړتیا لري
د ښځې باید په شفاخانو کې ولادت کې ول شدید احتیاط دوره کړه د کمخونی مقاومت ډیر کته وي متاده ښځې ډیر به ستونزې لري نشي کولی چې دغه درد تعامل کړي او موږ هیڅ وخت د عمل دوران کې موږ د مواد پرې نشو کولی چې قطع کړو ولی کله چې دوی مواد قطع کړي دوی ته ډیر زیات شدید کدرکشنونه یا دردونه پیدا کېږي چې دغه دردونه سبب د سخت کېږي
هغه معلومات چې د متادینو د درملنې په مرکزونو کې د ناروغانو لخلي ثبت شوي ښیي هغه ښځې چې پخوا په نشهیي بوټو معتاد وي اوس یې هیروینو ښیښې او نورو کیمیاوي نشهیي موادو ته مخه کړې ده ډاکټران وایي چې کیمیاوي نشهیي مواد تحریک کوونکي دي او کله چې د مور له وینې سره ګډ شي د هغې په ګیډه کې پر ماشوم خورا ژر اغیز کوي د متادینو د درملنې متخصص ډاکټر وحیدالله کوشان وایي چې احتیاط د امیدوارۍ په ټولو پړاوونو کې پر مور او ماشوم ناوړه اغیز کوي
مواد مخدر ساختار کیمیاویش
د کیمیاوی نشایي موادو جوړښت داسې دی چې د پلاسنټا لپاره د خطرېږي پلاسنټا د مور په ګیډه کې د مور او ماشوم ترمنځ د اړیکې وسیله ده چې لدی لارې د مور له جسم څخه ماشوم ته خواړه رسیږي دا چې نشایي مواد د وجود په غړو کې حل شوې دي ځکه نو په اسانۍ سره کولای شي چې له پلاسنټا څخه تیر شي او ځان ماشوم ته ورسوي هغه اغیز چې نشایي مواد پر معتاد مور کوي هغومره اغیز د هغې په ګیډه کې پر ماشوم هم کوي
که څه هم د طالبانو حکومت په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو کار محدود کړی ولې په روغتیایي ادارو کې ښځې له دې محدودیت څخه مستثنا ګڼل شوي خو بیا هم ځینې روغتیایي ادارې وایي چې د دې محدودیتونو له امله د دوی اداري کارکوونکي له کاره ګوښه شوي او له ښځو سره مرسته نشي کولی
آیا پوهېدلاست آیا په هیدلاس چې د یخنۍ په موسم کې کورنۍ ټولنه او حکومت له متحدینو سره څه مرسته کولای شي په دې اړه به ډاکټر واحد الله کوشان معلومات راکړي
اول باید متحدینو پورې زما پیام دوی ته چې دوی تصمیم ونیسي د ترک لپاره دغه سوړ هوا زما ژوند ته خطر ده ګواښ ده او زه مړ کېږم باید یو تصمیم ونیسي چې ځان تداوي کړي نو په دې کې د فامیلونو دنده هم دا ده په هر شکل چې کورته دې راوړي محبت ورته ورکړي یا نور مریضانو غوندې چې د ژوند ډېر یخني خطر پېښ کړی دی بل د مجبوب اجتماع ډېرې وظیفه هغه متدین چې مثلا د پلو لاندې کوم ساحه کې چې هغه د ساحې سپینګیري باید لر شي مجموع کې دوی تشویق کړي بل تاسې ګوري د دولت دنده هم ده چې دوی سره راټول کړي شبخانو ته راوړي زمونږ هغه سرمایهداران چې دي یا تجاران چې دي دوی یو لاس په لاس ورکړي یو کمپین دوی کې حداقل یو ګرم کالی یو ښه خواړه راوړي دغه متدین چېرته چې اوسیږي یا دغه مرکزو له طریقې یا د اجتماع له طریقې یا د کلو بنډو له طریقې دوی کومک وکړي دولت سره لاس په لاس شو چې دغه مصیبت نه خلاص شو
آیا پوهېدلاست
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه څلور وی ساعته د سهار ل شپږو بجو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپونو نس یا وست او پنځه وی مترو او د ماخام لشپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوری په 2129 منځنۍ چپو باندې واوري. محمد حنیف پوپل د معتادینو د درملنې په بیلابیلو روغتونونو کې کار کړی چې اوس په ابن سینا زربستریز روغتون کې د نرسنګ د څانګې د امیر په توګه کار کوي. دی وایي چې تر دې مهاله یې نږدې د 4500 معتادینو درملنه کړې ده، خو په افغانستان کې په نشه یي موادو د ککړ چاپیریال له امله ډیر لږ معتادین جوړ سوي او ډیری معتادینو بیرته نشو ته مخه کړې ده. دا چې له داسې وضعیت سره بیا هم ولې روغتیایي کارکوونکي نه ناهیلي کیږي او څه شي دې کار ته اړ کړي دي، په دې اړه مو له محمد حنیف پوپل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې له معتادینو سره کار کول څه ستونزې لري.
یو متدین سره کار کول ډیر مشکل کار ده، ډیر سخت کار ده، چې نفر تجربه ونه لري، نفر مسلکی نه وي، په دې مسلکی ونه لري، خوش برخورد نه وي، درایت مسلک ونه لري، دلته کار کول ډیر سخت کار ده. په خاطر دې د سندروم دی امراض دې متدین سره ایچ بیس لري، ایچ سیویل لري، ایچ آی وی لري، تبرکلوز لري، سکابیس لري، هغه ساری امراض سبب د انسان د خرابیدو کې د انسان د وجلو کې هغه امراض په دې کې شته. فلازه دې سره کار کول نسبت په نور امراض سره ډیر مشکل کار ده. دوی چې نوی بستری کې ډیر بد حالت کې وي، کانګ کې وي، اسالات وي، استفراق کې وي، دلبدی لري، حتی اکثرا سکتی قلبی کې وي چې دفتا مواد مخدر پی قد سي. دا د موږ انساني او مسلکی وظیفه ده چې دوی له حالت راووسو او د دوی دغه منفی کلی له الف تریا پر چې دوی کې وي دوی د موږ وزغمي د تواداره کو چې د روانشناس او مشاور ته له حالت او بوسو
تاسو خیاغه سخت مرحله کې یا شغه د ډیټاکس په مرحله کې یاست، په دغه مرحله کې تاسو له څه ډول پیښو سره معمولا مخ کیږي؟ د څه کی سره تکولای شي
د مریضان؟ خو مخ کې تاسو له سندروم مریضان دي، اکثر مریضان د څه وخت سوي جمعه ته سريغه کړي چې راسه مریض مرته چې ورغلم چې پروت په وخت چې مو کتلې ده چې مریض د سیوالات کې ځخ پلم نه بلون نه پیږي چې نه د جسم دل پر زم پایا جونی حالت کې مو ولیده کلم چې مریض جکړي ده چې ګورم لاس لویږي په خایګي کلم واجل چې بولې یار خپل سوي ده مریض بندای ده اته خپل سوي بند کړي دور وخت د دې حالت کې د مریضان دومره تقلب کار دي ده د دې مریضانو چې ډیر با تجربه خلک نوي ډیر با سړي خلک نوي د دې خدمات ډیر مشکل خبر درې مشکل کار ده. بل مشکل ده چې دوی خکیگی نه خکیگی پدنه چې جامعه منتنه ده، جامعه چې منتنه وي موږ څومره تداوی کوي چې دی باندې وځي بیا مواد مخدر پر دسراس کې بیا هم دسی کیږي. د دې لپاره چې جامعه د تداوی د دوی ډیر وګده پروسه لري، حتی دوی چې په کور کې وي دوی باید یو وکیل مدافع ولري، د له حقوق نه، له ډوډۍ نه، له اوبو نه، له حکومت نه، له رعایت نه، د دوی حقوق ترلاسه کړي، د کورنۍ له عزاونه. هغه په شرایط د افغانستان په شرایط کې ډیره مشکله خبر ده، او خدای دې موږ ته توفیق راکړي چې موږ له دې حالت د ډیټاکس وباسو. نور توکل په خدای ټول چې ژوندې مو په خدمت کې.
تاسو ول چې لاس کاله کیږي چې ډیر کم کسان تر وسه پوری جوړ شوی دي، دا تاسو نه امید کوي
ډیر؟ مګر هم دی ودود وطن خلک هم دي کنه امید هم سن موږ مسلک ده کنه دی موږ مسلک ده. تاسو باور وکړئ په شمول ما و نفر دي، ما هم کاران فلسفي دي، سی وی ور کړ فلسفي خاص دي خاطر چې فشار د کار په باندې ډیر ده، ډیر مریض ضروري د دې ما او تخت تاسو ګره ده وساله جاي ګور کاګل لویدلې ده د پسرو ور د پلغت وی دروازې وی او مواد مخدر غوړي موږ نه شو به تر دې وای دور کې راک تمرمه نو دا د دوی خو عادت تغیر اول د ډیر وخت غوړي ډیر ښه اقتصاد غوړي دا خو موږ له دې تاک و بوسو د روانشناس څنګه دل مخزونه د دې مواد مخدر د علاقه لري دل مخزونه څنګه راباسي او د څنګه ترک ته اماده کوي د بیا بل پروسه ده چې هغه بیا یو دنیا مشکلات نور ځم مختل لري چې هغه په دې جامعې د افغانستان کې تطبیقي کې ډیر مشکل ده.
کله د سیسینګ د سی کوم مریض د تداوی کړي ډیر مهم مریض وي، سخت حالت یې مستاس په یاد وي، د سخت حالت دی استلې وي، جوړ سوی وي، بیا کاروبار یې برابر سوی وي، د شي کی سره ته کولای شي
د خیرخونی کې یو څوک وو نوم یې ویرسو دته کورو ډیر بایزاتو کورنۍ وغه دته دوه درې ورې بسر په داخلي ور بیا ما دفتر ته می راغوت په دفتر کې مې ورته ویل چې ګوره د کار ته ما کو تاسو ډیر ښه خانه دانې ده نو چې دوه درې جلسې د درغه ما سره کیناسته بل اخره یو وخت ما ته زنګ وای چې زولا تاجکستان کوم تجارت مې شروع کړی پیسې دې په کار وز درلې کوم زه تاسو ډیر خوشاله یم ته ما سره ډیر زحمت استلای تا خبرې ما ته د څه سوله کړه د درد دوا لول ما سره مې وس کړه نه ساده او تاسو دعا کوي
تبان لاس کاله لمو تعدین سره یو ځای کار کول دا سړی په عادت کې تغیر راځي
دشي بزن باندې پويږي شي ستاس په عادت کوم شي تغیر کړي
فشار د کار به حد زیات په موږ باندې ته کور ته زمو تاسو باور وکړي زه خبرې نسم کولای نور چې مو ته انده کې منفي خبرې زه پوسټم د منفي خبرې کې زه شرطه کوم د دل لپاره چې انسان قدرتي مقاومت نه لري دومره کنه عادت هم په تغیر کړي د دل لپاره چې موږ موته تر کې یو ور دو ور دی وخندل بیا نو ډیر توقعات نه کوي نو فقط موږ د خپل پوزیشن ساتونی مسلکی ډیر مریضان سره ځان خلته وو په دې خاطر خواه مخواه در تغییرات انسان در انسان خواه تاب نلیرین و دام داره
بده برخی که در کارکوالو چخواه چی شایدشی دیشی اغا تردیر زیاد خوشحاله کهی
سهد دی مریض مریض پاک وی سهد وی راضی وی پا خراب حالت راسی پا خواه حالت وزی در ما تا دیر دفتخار جایی در پا نوم دی انسان سی دل تراجی تداوی کی گی او در پاک کالی مگر پزان کوچی بوزی در ما تا دفتخار جایی در او در دی مارمان در
با دغه پرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا پرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ انجنیر زیاور رحمان په څلورو پنځو ژبو خبري کولای شي او په ګڼو نو دولتي ټولنو یا انجوګانو په اداري او مالی برخو کې کار کړی دی. زیاور رحمان چې اوس په ونه دولتي روغتون کې بستری دی وایي کمینه شي نه کولای اوس به مې د ماسټری تر کچې لوړې زده کړې کړې وای او لوړ معاش به مې درلودای. دا چې زیاور رحمان ولې او څنګه موتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپل د دل خولې واورو.
سیول انجینرینګ نه فارغ سوای ما او تقریبا سلو پنځه زبیم خو په رسمیت زده دي نو تقریبا شپږ وو پروګرام ته پروګرام د کمپیوټر پروګرام نه کې تر ګرافیک ډیزاینینګ پورې تقریبا شپږ کال کې هم کار کړی دی. کور فاونډیشن نه شروع یو مستوا دی سولر موسې بمبې موسې او همداسې هم چې نن دوا شرکتو کې هم کار کړی دی. سو کمپنیانو کې د شریک کمپیوټر په بخش کې کار کړی دی. اداري بخش منیجمنت کې کار کړی او تدریسي بخش کې کار کړی دی. بس پنتن کې هم داسې آخري وختو کې هم داسې بعض ملګرو کاذبي صفتونه دي د شیانو متکولې یاکوم نه کپسول په حساب نه غته پرېږبلین څه ورته وایي تقریبا شپږ نیمې میاشتې مخکې هغه بندې روګې سوی وم شکل دوا شرکت ته راغلو هلته خو بیخي پریمانه ول موږ سره جانبي عوارض ډېر زیات دي دې له خاطر بیا پرېښودو او بیا خوب کې خرابوالی راته یا کوم خوب کې ناراحتي راته د خطر د پرازولام نه استفاده کوو. هماغه پرازولام زیات سود نو بالاخره د هغې په اعصاب باندې په دغه جسم باندې تاثیر خپل کوو. منفي تاثیر البته ډېر منفي تاثیر وکړ زما په کار باندې زما په ځوند باندې زما په شخصیت باندې زما په دغه څه باندې په کوم ډول چې مثلا باید ما خپل ځوان مخته وړوی هغه د پرېنه ښودلم د ما وجود خامخا ضعیف کړی ځکه چې دا انسان چې مثلا یا مو طرف کش سوی یا هغه ښه فکر نه شي کولی شي یا مثلا کریټیکل تینکینګ ورته وایي په انګلیسي کې یا نوی شی جوړ کړي یا نوی شی باره کې فکر وکړي د غیره نه اغستی و همداسې په کاروبار کې چې یو سالم انسان کارونه کې یو چې د یاده وځي یا مثلا بالخصوص لکه مثلا مونږ ملته مونتلي رپورټ تللي چې کله مونتلي رپورټ ورکوو د ټولو ولایتونو د ټولو د همداسې هغې کې به اشتباهات راغلل کته پورته به سو حساب ګډوډ سو مونږ نه کله کله نو دا ټول تاثیرات چې د همدې نشي د سو خبرې ډېرې پکې سوي دي. مثلا ته ګنګ سې چې ته دا سې چې دغه سې چون هغوی ضرورت راته درلوده د چارې اومدې له خطره ماته چې نه سوی دی سو تحصیلي جنبه کې مثلا ما غوښتل چې ډېر مخته لاړ شم خپل ماسټري واخلم غوښتم چې مثلا خپل ماسټري دکتورا مثلا په لندن کې واخلم دا ټول څه ته زه پرېښودلم کوم چې کچې اعتبار نه هلته تحصیل نشته.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې مولوي شیرخان له خپلې کورنۍ سره یو ځای حج ته روان وي چې په هوایي ډګر کې یې پولیس نیسي او حج ځینې پاته کیږي. دا چې مولوي شیرخان ولې پولیسو ونیو اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
السلام علیکم مولوی صاحب. وعلیکم سلام جمال خان، ستړی مشی؟
خیر یو سی مولوی صاحب، تام ستړی مشی؟
جمال خان خدای دې خیر کی، څنګه راغلی؟
مولوی صاحب زه خو تل تا ته د خیر لپاره راځم، خو نن مې یو ډیر ښه زیری درته راوړی دی.
څومره ښه دی، څه شي زیری دی؟
زیری دا دی چې ته به انشاءالله حج ته ځې.
نو زه خو پیسې نه لرم، حج ته څنګه لاړ شم؟
د پیسو غم یې مه کوه، پیسې به پیدا شي.
نو پیسې به له کومه پیدا شي؟
والې دا موږ د څه لپاره یو؟ زموږ ملا امام یې، اولادونو ته مو سبقونه وایي، د خدای لاره راښیي، پر موږ حق لري چې حج ته دې واستوو.
کاشکې داسې یو خواخوږ انسان پیدا شي چې دا کار وکړي.
بس مولوی صاحب، دا کار دې په ما.
جمال خان خدای پاک دې اجرونه درکړي.
مولوی صاحب یوازې ته نه یې، ستاسې ټوله کورنۍ حج ته استوم.
جمال خان ته رښتیا وایې که ټوکې کوې؟
قسم دې که ټوکې کوم، رښتیا درته وایم مولوی صاحب.
الله پاک خو دې جنتونه نصیب کا.
آمین. ښه مولوی صاحب، ته اوس داسې وکړه چې د کور د ټولو غړو لس عکسونه او تذکرې راکړه، نور ټول کار یې زه کوم.
بس زه به تر سبا پورې عکسونه او تذکرې درته برابرې کړم. ته خپله هم حج ته راسره ځې او که نه؟
نه زه نه ځم، ما څو اجونه کړي دي. خو ته اندېښنه مه کوه، هلته زما یو دوست دی، خپل ځای او موټر لري، ښه خدمت به دې وکړي.
دا خو به ډېر ښه وشي چې هلته یو څوک لاره راوښیي.
زه سبا د عربستان سیم کارت هم درته راوړم، کله چې هلته ورسېدې زما انډیوال زنګ درته وهي، هلته د ټول خرچ زما د انډیوال په غاړه دی.
کور یې ودان، خدای دې ثوابونه روزي کړي.
زه سبا احرامونه هم درته راوړم، هلته ډېره ګرمي ده، احرامونه ژر ژر خیرنېږي، کله چې مو عمره وکړه زما انډیوال به نوي احرامونه درکړي.
خیر دی یوسی.
بس زه نو وزم چې په بازار کې احرامونه درته رانیسم، ته تر هغه وخته پورې د تذکرو او عکسونو غم وخوره.
په غبرګو سترګو ورشه، الله دې جنتونه نصیب کا.
کاکا چیرې ځې؟ نه خیره،
حج ته ځم انشاءالله.
ښه ښه، حج ته روان یې؟
ولې ته مو نه وینې چې احرامونه مو تړلي دي؟
زما مستاسو له احرامو سره کار دی، نور څوک در سره دي؟
کورنۍ مې را سره ده، میرمن، لوڼې، زامن.
تاسو ټول دې خوا ته راشئ.
سمه ده قومندان صاحب، بچیانو دې خوا راشئ.
ښه ښه، کاکا څه کار کوې؟
زه په یو جومات کې امام یم.
ښه، اوس داسې وکړئ چې ټول احرامونه لرې کړئ او خپل کالي مو واغوندئ.
قومندان صاحب تاسې څه وایاست؟ موږ حج ته روان یو، که احرام لرې کړو دم را باندې وړي، مجبور یو چې د هر احرام لرې کولو له امله یو پسه حلال کړو.
حلال یې کړئ، ستاسې قاچاقبرو سره خو پیسې لږ نه دي.
پیسې د څه شي پیسې؟
د نشه یي موادو قاچاق کوې بیا وایې چې د څه شي پیسې؟
دا څه وایې قومندان صاحب؟
موږ ته راپور راغلی دی چې تاسو هیروین په اوبو کې اچولی دي او بیا مو احرامونه په هغه اوبو کې خښته کړي دي او وروسته مو وچ کړي.
دا تاسې څه وایاست قومندان صاحب؟ زه ملا سړی یم، داسې کار به ولې کوم؟ د نشه یي موادو قاچاق خو حرام دی.
د نشه یي موادو قاچاقبران حلال او حرام نه پیژني.
قومندان صاحب زه د جومات ملا یم، قسم په خدای که زه قاچاقبر یم. زموږ د جومات یو خان راته وویل چې حج ته دې استوم، دا احرامونه هم هغه راکړل.
عایشه جانه؟
بله قومندان صاحب.
د دې ملا صاحب د کورنۍ د ښځو څخه رامونه خلاص کړه، لاسونه یې ور وتړه.
په دواړو سترګو قومندان صاحب.
قومندان صاحب قسم په خدای چې موږ بې ګناه یو، موږ خوشی کړه.
چپچا ډېره خبرې مه کوه، دا بیا په محکمه کې وایه چې موږ بې ګناه یو، لاسونه پورته کړه.
جمال خان دې خدای په عذاب اخته شي، خدای را خبر دی چې موږ بې ګناه یو، خو ستا د لاسه په بلا اخته شولو. ما تا ته څه بد در رسولی و چې داسې ظلم دې را سره وکړه؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.